ازادي راديو نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. تر شپږ نیمو بجو په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی له اسلام آباد څخه بیرته قطر ته رسیدلی چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو ووژل شول او څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنه کې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی بیرته له اسلام آباد څخه قطر ته ورسېد چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. دغه پلاوی داسې مهال قطر ته رسېدلی چې د کابل چارواکو د ډله د سولې خبرو په پیلېدو کې د خنډ پر اوستلو تورنه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون نن شنبه پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په پړول سره افغان حکومت د سولې خبرو د پایل پر وړاندې ټول خندونه لري کړل، خو دی وایي طالبان لا هم د دغو مذاکراتو پایل ته چمتو نه دي. د خبرې داس مال کېږي چې د افغانستان د دولت پلاوی لا هم قطر ته نه دی تللی. د دې سفر د ځنډېدو په اړه د مرکشي پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت مذاکراتي پلاوی سفر روانه ونې نه کېږي.
په دې ونې کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي. د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه دوه ته نه دي ستانه شوي.
لا تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو وژل شول. د پروان د والی ویاندې وحیدې شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې شوې. د نوموړي په خبره په وژل شوی کې یو یې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو یو کارکوونکی و. د دوهم کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي نن د ورپېښې ناروغي له کبله ومړ. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون یو غړي ابوبکر متقی ازادي رادیو ته وویل چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې ساه وکړه. د هروي خپلوان وایي چې نوموړي د سرطان ناروغي درلوده. عبدالرؤف هروي په هرات ولایت کې زیږیدلی و او د فقه او قانون په برخه کې د ډاکټر اسنت د سرله الازهر پانتونز خاخسته وو. ډاکټر هروي څو کاله په قاهره او کابل کې د ازادي رادیو د خبريال پټوګه دنده ترسره کړو. زموږ غلا ازادي رادیو ری څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې چې پرون سوي ټپیان شوي دي. د خبره د ایران خبري اژانسونو نن کړه ده. تر اوسه په دې چاودنه کې چې د ایران په اعلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي دا پېښه د کلورینو غاز د چاودنې له کبله سوي چې په یو باروړونکي موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبري اژانس وایي احتمالا دا پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د روان کال په اوړي کې د ایران په پوځي او ملکي سیمو کې څو مشکوکې ورلګیدنې او چاودنې شوې دي. یو تاجک قانون پو وروسته لاغه د تاجکستان امنیتي کارکونکو ونیو چې هغه د دې هیواد ولسمشر انتخاباتو لپاره د ځان د نوماندۍ نیت څرګند کړ. د تاجکستان ولسمشر انتخابات د سپتمبر پر 11 کېږي. د فراموز ارګاشف کورنۍ وایي د تاجکستان د امنیت د سیمه ییزې ادارې څو کارکونکي پرون د نوموړي کور ته ورغله او هغه له ځان سره یوړ. ارګاشف چې د تاجکستان د بدخشان ولایتي شورا غړی وو د سپتمبر پر 3 په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره او په ولسمشر انتخابات کې د خپل نوماندۍ نیت اعلان کړ. د تاجکستان واکمن دیموکراتیک خلق ګوند د دې هیواد اوسنۍ ولسمشر امام علي رحمان د یاد ګوند لخوا د ولسمشر لپاره بیا نومولی. امام علي رحمان له 1992 کال راهیسې د تاجکستان ولسمشر پاتې شوی. او روسی ساینس پوهانو د کورونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لمړنیو ازموینو پایلې د ډاډوار ښودلې دي. دغه پایلې چې د روسیې د حکومت لخوا په اګست میاشت کې تایید شوې وې، د سپتمبر پر 4مه د بریتانیا په روغتیایي ژورنال کې خپرې شوې او پکې راغلي چې دغه واکسین په لمړنیو ازموینو کې ښودلې چې د انسان په بدن کې لکم خطر پرته دفاعي سیستم پیاوړی کوي. د روسیې حکومت د اګست پر 11مه په لومړي ځل په کور دننه ازموینو وروسته د یاد واکسین د اغېزمنتیا ډاډ ورکړی و، خو ورسره د ځینو ساینس پوهانو لخوا داسې اندېښنې راپورته سوې چې روسیې د خوندیتوب معیارونو پرته د واکسین په ازموینه بیړه کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزې وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.1. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.3. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.0. او جلال آباد اسمان زایزې وریز، د تودوخې لوړه درجه 4.5.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وایي چې دوی به ونه کولی سي د اونۍ قطر ته سفر وکړي. پر همدې موضوع یو تحلیلګر سره هم خبرې شوي.
بیلی بیلی بهانې لسول د دې معنی لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یو وخت نه دي.
په بل راپور کې افغان حکومت وایي په بین الافغاني خبرو کې د اساسي قانون پر لومړیو دوو فصلونو بحث شامل نه دی. تر دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلون موضوع مطرح شوی و. په غزنی کې ځینې ځوانان وایي چې له جګړو ستړي دي.
تاوتریخوالی جګړې راکم کړي تر څو په سولې ته خلک هیله مند شي او بین الافغاني سولې ته لار هواره شي.
په هلمند کې چې د کوکنارو د کښت مرکز بلل کیږي، د کنځلو یا کنجدو کار زیات شوی.
د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړې کښت دی، نوې کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې مو د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړېدو له پرمختګونو هم خبرو. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې دغه سفر د ځنډېدو یو علت د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا طالبان وایي چې د دوی هیات له پاکستانه قطر ته رسېدلی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی یو غړی عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دوحې ته د دوی سفر ونه سي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتونه دي.
که څه هم ښاغلی منصور وایي چې د طالبانو پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی رسېدلی، خو طالبان بیا وایي چې پلاوی په دوحه کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي دوحې ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوې به خبري سرچینې وویل چې د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي، خو یو طالب چارواکي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې د ځنډ په اړه ازادي راډیو ته ویلي و اصلي لامل دا دی چې د طالبانو تخنیکي ټیم باید د افغان حکومت له لوري د تازه آزاد شویو بندیانو نوملړ تایید کړي چې په خبره یې دا وخت غواړي. په دې منځ کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای وایي ورځ بلې ته د مذاکراتو ځنډیدل د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي.
په مجموع کې په دغه ځنډولو باندې هیڅ نه کیږي، بلکې هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي، خصوصا د عام ولس اعتماد چې تر ډیره وخته پورې د بندیانو د خوشې کېدلو په خاطر دغه موضوع ډیره اوږده سوه او بالاخره هغه موضوع حل سوه. اوس نور دغسې واړه واړه خنډونه دي چې د غټو غټو لاسته راوړنو مخنیوی کې.
وال سټریټ ژورنال بیا پرون ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځای لا د مخه روښانه چې په قطر کې به ترسره کیږي، خو د خبرو د پیل د دقیقې نیټې په اړه یو لوری هم مخکې څه نه دی ویلي.
وموردل چې د افغانستان د مرکزي ټیم یو غړی وای دا اونۍ به دغه ګمارل سوې ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. د دې ځنډ علت د طالبانو د مرکزي ډلې نه چمتووالی شول سوی دی. طالبان به وایي چې د دوی پلاوی له پاکستانه قطر ته رسېدلی دی. د سولې غږ کاروان له غړي احمد شاه سپر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې قطر ته د حکومت د مرکزي ډلې د سفر د ځنډ نور علتونه څه ګڼل کیږي؟
نظر کو مختلف تھی. یو دا حقو چخا دا مذاکرات پر سر بانی دا طالبانو پا منس کے اختلافات دی. دا بل طرف بحرنوی کڑی چی نگواری پا افغانستان سولا را چی دا حقو مداخلی دی چی هم دا بحیر تکنی کڑی دی او ترکو چی زندوال دی کنن خونو آغا شرایط طالبانو پا خواه سر کرو دا مذاکراتو دا پیل پارا ویلی و چی کل از مر شرایط پرا چی مذاکرات فوراً پیل سے خواہ شرائط پرستی ہوئی ہے. اما دا مذاکرات دا جان دا پارا بیلی بیلی بہانے لسول دا دے مانا لری طالبان لات اوس پوری ہم دا مذاکرات پر سر پی و زاغ او پی وقت لنے
وصل اول طالبان خوب وار وار دا خبر کردی دا چی دا بندیانو تر خوشی کی دو روز دا پی و اونی کی بین الافغانی خبرو تکشینی اوس د طالبانو په هیئت کې د ځینو کسانو د ټاکلو پر سر د ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره جدي موضوع ده؟
فکر کوم چې د ګاونډي هیواد پاکستان مداخلې دي د طالبانو په منځ کې. دوی غواړي هغه کسان مذاکرات وکړي چې ځای پر ځای کې چې هغه د پاکستان وګړو سره ډېر متحد وي. خو لکه زما هیله دا ده چې طالبان بالاخره افغانان دي او افغانان باید په افغانستان وګړو سره تعهد ولري نه د پاکستان وګړو سره. تر هغه ځای چې د افغان دولت له خوا څخه هغه شرایط منل شوي دي یا امادګي نیول شوي دي، هیئت یې هر د څه آماده دی او مذاکرات طالبان هم باید دغه خند او دغه ځنډ په هر صورت کې وي له بینه یوسي او مذاکرات خپل چمتووالی اعلان.
د حکومت هیئت څه په کار دي چې پر کومو مسایلو زیات ټینګار وکړي په بحثونو کې؟
په دې کې هم شاید اختلافات موجود وي. لومړی خو طالبان دا کوشش کوي چې مذاکراتي چم په حیث د دوی دریز او د دولت دریز مشخص تر اوسه پورې خو طالبان وایي چې موږ د افغانستان دولت د دولت په حیث رسمیت نه پېژنو، خپله هم خپل ځان د امارت په حیث معرفي کوي. نو دا دریزونه مهم دي خو د افغان دولت لپاره تر ټولو مهمه د خلکو عامه غوښتنه ده. د هم خلکو عامه غوښتنه باید هلته مناسب کړای شي چې هغه دایمي اوربند دي.
د سولې غږ کاروان غړی احمد شاه اسپر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ کې پر 1200 سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکوي. خان محمد سین تفصیل لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو کې په سباندې 1200 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه مرستې د WFP سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د خپل د ملګرو ملتو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
ښاغلی امانی وویل دغه مرستې چې سلور بورې غنی شوي وړه، 40 لیتر غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیوډین لرونکي مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوال پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاب ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړې. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
قطعا کومکا تنها از نهادهای حکومتی نیست، از موسسات هم است.
لزیر منشوی و سره چمرستی کیگی یوازی ده حکومت ندی بلکه ده نړیوال و بنسټون و هغه هم پکی شامل دی. ده بلگی پتوگ ده کدوال نړیوال سازمان IOM پا پروان که لموک سره ده غیر خوراکی توکو او نقد و پیسو او ده خورو نړیوال سازمان ده خوراکی توکو پا برخه که زمونگ هم کارو.
خاغلی عظیمی بوویل دغه مرستې د ملګرو ملتو د دفتر او افغان حکومت په همغږۍ ترسره کیږي. د وبل د کورنۍ خیریه مؤسسو مرسته چې په ولایتونو کې ورته کمیسیونونه جوړ شوي او مشري والیان کوي پر مستحقو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله له زیانمنو شوو سره د مرستو په هدف په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ځینو مرستندویو او بنسټونو هڅې پیل کړي دي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. افغان حکومت به د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه په بین الافغاني خبرو کې د بحث وړ موضوع نه ده. تر دې مخکې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر په یو مرکه کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د احتمال خبره کړې وه. دیو نادر او نور تفصیل.
وروسته له دې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د العربیه ټلویزیون یوې مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه، افغان حکومت وایي د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقونه دي د تعدیل وړ نه دي. په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل وړ نه دي، خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لا ښه کېدو په منظور تعدیلېدلی شي. د دې کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت ملي شورا سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړي چې د بدلون غوښتنه شوي وي.
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړیږي. هغه مادې چې د بدلون غوښتنه شوې هغه به څېړل کېږي او د بدیل موندلو وروسته به یې لویې جرګې ته لیږدول کېږي. کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کېږي. کله چې هغوی په 200 رایو تایید کړه نو قانون به نافذ شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون 18 کاله وړاندې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د 200 فصلونو او 102 مادو په لیکلو جوړ شوی دی. د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکی یې د افغانستان د جمهوري نظام بدلون په اسلامي امارت وو، خو تازه په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي
اوس چې موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په لور ورځو او د دې لپاره بین الافغاني خبرې پیل کوو، نو هغه څه چې د دې مسلې د سوله ییز حل لپاره ضروري وي هغه به ترسره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به ترسره کیږي.
یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي د افغانستان اساسي قانون کې یوازې د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسله د افغان حکومت او د اساسي قانون سره کرښې دي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصبا وایي اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید حل شي.
دوه خبرې ډېرې ضروري دي چې یو د جمهوریت مسله ده او بل د اسلامي احکامو چې دغه کې تعدیل د سره کرخه ده په اساسي قانون کې. ولې د وګړو د حقوقو په ارتباط باندې کولای شي چې خشي د تعدیل امکان شته.
همدارس د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوې، خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران سفارت یوې خبرپاڼې کې ویلي د ایران حکومت له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي. د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د روڼتیا د څار بنسټ وایي کرکټ بورډ له جدي ستونزو سره مخامخ دی. کرکټ بورډ وایي چې په دې اړه به وروسته خپل دریځ څرګند کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په 1.5 پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې راپورونه راغلی دي د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پښتنې وړده د بلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیگ 2019 په اړه باندې والته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې کاملا رد کړ. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ سارنوالۍ نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی سارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، سارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغاړو د جوړېدو خبره کېږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول تحلیل کړي دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکو وی ک په جګړه کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو تجمنتیا ولري، خپل جګړې دی بس کړي. چرواکي وی چې د غزنی په زیاتو سیمو کې د طالبانو حمله زیاتې سیوې دي. حبیب الرحمن تصویر په دیاړه راپور راکوي.
په غزنی مرکز کې تقریبا هر شپه د دغه ځای اوسیدونکو له خواږه خوبه د سپکو او درنو وسلو درزا راوي شوي. دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خوګیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتې مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي او درنې جګړې پیل کړې دي.
وسلوالو مخالفینو په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر تاسیساتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی ده. زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خاطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بس ته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
دولت او د مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو په عمل کې موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. عبدالجلیل د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم تمه لري چې نور دې په دغه ولایت کې د جګړو ټغر راټول سي.
په کچرته په افغانستان کې بین الافغاني سولې ته لاره هواریږي، یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې هغه تاوتریخوالی جګړې راکم کړي تر څو سولې ته خلک هیله مند سي او بین الافغاني سولو ته لاره هواره سي.
وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې او بین الافغاني خبرو ته د دواړو لورو په چمتووالي سره تر بلار وخت زیات سولې ته د رسېدو لپاره د خلکو هیلې ډېرې سوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د کنځلو یا کنجدو کښت زیات سوی. چارواکي وایي زیاتره هغو بزګرو دغه کښته مخه کړې چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن سوي وو. الیاس دایی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تورو ماشو کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوي ولسوالۍ د عیناک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپل شپاڼس جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
ځانګړتیاوې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، د هغه څه ځانګړی خوند لري، پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندې.
خبره هم د همدې ځای پیلېږي. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوې کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته خارج ته مارکیټ یې ولړي، او تر اوسه موږ ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډېرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهوره دی. نور احمد او د ده په څېر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې اړتیا لري.
خدا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی. یوازنی مرض یې شفته ده. اول پسرلي کې وکړې نوروزي، بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، کله ناوخته پخلی وکړې، بیا په اخر کې شفته کوي. کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې در وښایم، لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کړي بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی. غوړزګې کوي، پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
د ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتي کرسوي دي، چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجیتي حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر شو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو، درڅو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندې راوو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستۍ مطلب را خپل په اصل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ سي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. نور تفصیل له اسمت څاروان په یو راپور کې اوري.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیشت نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اگست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوږ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوی چې د واکسین په لومړي ازمیشت کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اگست په 11مه په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. دې خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیا بېله دي چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړې کار اخلي. متخصصان وایي په لومړي پړاو کې خورا محدود شمېر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغېزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څېړنه کې روسي څېړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې دوه ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 13 او 18 کلونو ترمنځ 18 تنه شامل وو. په ازمیښ کې هر برخوالته د لومړي ډوز واکسین له ورکولو یوه ورځ وروسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 24 ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د چیرنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ دي، حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطر